سفیر استانک زای به شما خواهد گفت. سلام و خوش آمدین.
بله مننه کوم مصطفی صدیقی، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې به وړاندې واوري چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په ټویټر باندې خبرګون خودلې او ویلي دي هر څه ښه دي. هغه زیاته کړې د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د هماره چې د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. خو تر هغه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه کړکیچ خبرې وکړې. او د پاکستان په کوټي ښار کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. پوره خبرونه. ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویاند جاناتن هوفمن وویل چې دغه راکټونه د عین الاسد او اربیل په پوځي اډو باندې لګیدلي دي. هغه زیاته کړه چې د برید د اوښتو زیانونو په اړه لومړنۍ پلټنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تازه په ټویټر باندې په دې اړه باندې خبرګون ښودلی. هغه ویلي دي هر څه ښه دي. هغه زیاته کړې د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. ایران ویلي دي چې د امریکا پوځي اډې په دې خاطر تر برید لاندې نیولې دي چې د دوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په بریدونو کې وژل شو. جزئیات د پروګرام په لومړي راپور کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دغې ټلیفوني مکالمې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي. د جمعې پر ورځ امریکا په یوه هوایي برید کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قمندان اسماعیل قعانی د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د قعانی د کتنې په اړه راپورونه او عکسونه خپاره شوي وو. اسماعیل قعانی په دې سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان پرون وویل بامیان ته د قعانی سفر د وزارت لخوا څېړل کیږي. خغلی زمان زیاته کړه د اوس لپاره یوازې دا تاییدوي چې اسماعیل قعانی هیڅ کله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي.
تر یوه میاشت کې موږ 201 شپېته تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو چپولګریو په رهزنیو په قتلونو په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولی دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
د کندز ولایت په لسګونو اوسیدونکو هم پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له کابله مظاهره وکړه. د ننګرهار چارواکي وای په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي د کمپاین ترڅنګ د بایو د کنټرول هڅه کوي. د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار کې هم د افغانۍ د ترویج لپاره د یو کمیسیون لخوا په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین روان دی. د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ولایت ادارې د بایو د کنټرول موضوع ته هم پام اړولی دی.
اسدا چې موږ نرخونه کنټرول وساتو تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. په همدې لار کې ګڼ شمېر هاټۍ تړل شوې دي تر اوسه پورې چې نرخونه لوړ به همداراز تیلو پمپونه درملتونونه په دې برخه کې ولایتي اداره په جدي ډول اقدام کوي. موږ غواړو چې افغانۍ هم ترویج شي او هم خلکو ته زیان ونه رسیږي او نرخونه کنټرول وساتل شي.
مخکې خلکو شکایت کاوه چې د افغانۍ د ترویج له کمپاین سره سم دکاندارانو په خپل سر د اجناسو نرخونه زیات کړي چې دې مسلې عام خلک زیانمن کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د کوټه د پولیسو قمندان عبدالرزاق چیماوي بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او پرون سه شنبه هغه موټر ته څیرمه منفجر شو چې امنیتي ځواکونه یې لیږدول. په ټپیانو کې دوه تنه سرتیری هم دي. جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستانی طالبانو یو جلا شوې څانګه ده د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا پرون په پنجاب ایالت کې د یوې پاکستانۍ جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې دوه پیلوټان مړه شول. د پاکستان پوځ وایي دا اف ټي او ډوله جټ الوتکه وه چې د روزنیزې الوتنې پر وخت نسکوره شوه. د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی دی. ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په پام کې ده د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم پر ځینو مسلو خبرې وکړې. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د ایران او امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف وویل ولادیمیر پوتین او بشار اسد د سیمې پر مسایلو او وروستیو تحولاتو خبرې کړې. روسیا د ایران ترڅنګ د بشار اسد له کلیدي ملاتړو ګڼل کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې ولولای. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې د ایران لسګونه راکټونه لګیدلې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلې دي په دغه دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلې او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي.
There's an aspect of that conflict that deserves
افغانستان کې د بحران داسې ورخښته چې نورې پاملرنې ته اړتیا لري. ایران د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره فعالانه کار کوي. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې پرون په کرمان کې د ایران د وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی ناوخته وروسته له څو ساعتونو ځنډ خاوره ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې شپږ پنځوس کسان د ټیل ماټیل په سبب مړه شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او نه دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو نن په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان تایید کړي چې په ایربیل او عین الاسد اډو کې راکټونه لګیدلې دي. د دغو راکټونو د زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خبرګون ښودلی او ویلي دي هر څه ښه دي. په عراق کې د ایران د بریدونو په اړه جزئیات. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ زیاته کړې، موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ترامپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوي. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلي دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دېره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قمندانو چې تیره جمعه د جنوري په درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلي ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلي ایران د ملګرو ملتونو د منشور د یو 15مې مادې پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولي چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلي چې تاوتریخوالی یا جنگ نه غواړي، خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټویټر باندې زیاته کړې چې د امریکا اداره باید بی ځایه پارونی ختم کړي او ایران د هم خپل سرغړونی پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړې چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره هڅه کوي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته وویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو افراطي ډلو سره له خپلو اړیکو په استفادې د سولې دغه پروسه زیانمنوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پومپیو پرون سټیشن په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
There's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړخ څه چې نوري پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالات دی. ایران د سولې لپاره په سیمه او نړیواله اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپلې اوږدمهالې او نړیوالې هڅې سره د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایراني چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د قانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او مولاد الدوله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه و. سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی وی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې سلیمانی په دغسې یوه ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک ایسپر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنله چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سم د لاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته وویل
سلیمانی چې څنګه وژل سو دغه وژلو فشار دلته نور هم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېر زمینه و دې ته مساعده سول چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. زما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې به دغه موضوع باندې کوم د کار کړو کوم توافق کسو هغه به پای ته رسېږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. خلیلزاد ډېره وخت لیکي اما اوس داسې معلومېږي چې دا موضوع نهایي سوې ده او بالاخره فاینل کېږي. به
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کومه موافقه لاسلیک سوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه یو وار بیا له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. داسې موافقه چې په مرسته شای له افغانستانه ځینې بهرني سرتیري ووځي او په بدل کې به وسلول طالبان تاوتریخوالی کموي. خو د دغه تاوتریخوالی د کمولو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې او جګړې کمیږي که به پر ملکي افغانانو او افغان ځواکونو هم حملې کمې سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نږدې 92% شکایتونه څېړل شوي او شاید راتلونکې اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. په دې اړه د امید ظهیر مال راپور ته پام وکړئ.
خکاری چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو څېړلو ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د سیشن به پورس خبریالانو ته وویل کېدای شي تر راتلونکې اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. خغله الیاسی زیاتوي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی کار بشپړ شوی دی.
بدبختانه باید ووایم تر دې دمه چې زموږ په کارونو کې خنډ هم راغلی له دې کبله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک یوزر ته لاسرسی نه دی راکړل شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه په پنشیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او د شکایتونو په اړه پریکړه کړې. خلغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکندي، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ډېر ژر به پکې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په یو ولایت کې نږدې سلویښت محلونه بیا شمیرنې ته تللي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. دغه کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو د څېړلو په برخه کې د دوی په چارو کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک دستګاه ته نه لاسرسی ده چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي. خو تېره ورځ د دې کمیسیون یو بل غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړ مش په دوی ته اجازه ورکړي چې ولایتي کمیسیونونه یې د دوی یوزر ته لاسرسی پیدا کړي. یوزر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه معلوماتي بانک ده چې د ټاکنو اړوند ټول معلومات پکې په بایومیټریک ډول خوندي دي. خو دې برخې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاسرسی د شکایتونو څېړلو پر بهیر څه اغیز لري؟ د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده:
موږ د خپل یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون اجازه نه ورکوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی یوزر ته لاسرسی ولري. پر دې بهیر منفي اغیز کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډیره په مسلکي کارونو او روڼتیا پورې تړلې نه ده.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د غیر مسلکي توب او عدم شفافیت تور ردوي او وایي هر ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارکونکي د دوی یوزر ته لاسرسی لري. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل:
دوه یوزرونه مو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په واک کې ورکړي چې کولای شي ولایتي معلومات ترلاسه کړي. موږ هر ډول همکارۍ ته چمتو یو.
د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو لپاره یوازې څلور ورځې وخت لري چې خپل کار بشپړ کړي. خو کمیسیون دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دوی کارونه له یوې یا هم دوه ورځو وغځیږي.
د افغانستان په اړه د لوی دزمات باتو تبصرې له احمد شیبه راورو.
د ایراني جنرال قتل به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اخیستمنې کړې. دا د هغه مطلب سر لیک دی چې ډیپلوماټ خپور کړی دی. خبرونه لیکي د قاسم سلیماني وژنې افغانان اندېښمن کړي دي چې حسین افغانستان د امریکا او ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د پخواني قمندان د سلاکار توماس جانسون په وینا راغلي دي چې د سلیماني د وژلو پیښه په هغه وخت د امریکا او طالبانو د سولې پر خبرو اغېز وکړي چې متحد ایالاتونه عملاً له ایران سره جګړه پیل کړي. د ډیپلوماټ مجلې په باور دا احتمال شته چې ایران له طالبانو استفاده وکړي او په نیابتي جګړه کې د امریکا پر ضد وکاروي. خود جانسون په باور طالبان پوهیږي چې د ایران له غوښتنو سره سم عمل له متحد ایالاتونو سره به د دوی پر هر راز خبرو د پام وړ اغېز وکړي. جانسون وایي داسې نه ښکاري چې طالبان به د ایران د یوې نیابتي ډلې په توګه لاس په کار شي او داسې نه ښکاري چې د ایران په غوښتنه به د متحد ایالاتونو پر ضد خپل عملیات زیات کړي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاهی پاسداران د قدس څنګه عمومي قمندان و چې د جمعې په سهار د عراق په پلازمینه بغداد کې هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایران ویلی دی د سلیمانی غچبه په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل د سلیمانی وژل د تهران او واشنگتن ترمنځ د جګړې سبب کیږي. د آسی په باور د دې احتمالي جګړې یوه نتیجه به دا وي چې د طالبانو هغه ډله د سولې له خبرو پشا شي چې ایران یې له سیاسي او پوځي پلوه ملاتړ کوي. د ده په باور هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې ایران د هغوی حمایت کوي هغوی به هم د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو پر ضد منفي هلې ځلې پیل کړي. د قاسم سلیماني په اړه یو شمېر امریکایي ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د مشر حسین سلامی خبرې راخیستې دي چې د سلیمانی د جنازې د مراسمو پر مهال خبرداری ورکړ چې امریکایان او د هغوی متحدان به په نقشه کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران مشر آیت الله علی خامنهی له سلیمانی سره ډیر نږدې روابط لرل او ډیر باور پدی و چې سلیمانی تر خامنهی وروسته د ایران تر ټولو ځواکمن کس دی. نیویارک ټایمز څرګندوي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپلو سفارتونو ته خبر ورکړی دی چې د ایران د احتمالي برید په خاطر احتیاط وکړي. یو ایس ټوډې خبرونه بیا د کتونکي مارک دوبویتس تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې په سر کې راغلی دی هغو کسانو چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت د اوسامه بن لادن د وژلو هرکلی کړی و هغوی به د سلیمانی پر وژلو هم خوښ وي. لیکوال وړاندې لیکي سلیمانی لکه اسامه بن لادن په زرګونو امریکایانو وژلي او ټپیان کړي دي او د زرګونو کسانو ژوند په سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه او په خپل ایران کې اخیستی دی. دغه امریکایي لیکوال بیا لیکي په واشنگتن کې د سلیمانی د وژلو د طریقې په اړه په حزبي کچه سوالونه پیدا شول، خو مهم سوال دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه منظمه ستراتیژي لري. لیکوال بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هو، او دا د اعظمي فشار ستراتیژي ده.
د ایران د پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځان وروسته خاورو ته وسپارل شو. پرون د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی په پلارني ټاټوبي کې کرمان کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه شپږ 50 کسان مړه او تر 200 نور ډیر کسان ژوبل شوي هم دي. سلیمانی تیر جمعه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې چې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې وو وژل شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د ایران چارواکو د قدس واک د وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼې ګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د 28 کلن سلیمانی له ایرانه بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وژل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی وو، خو په ځواب کې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل
ایا داسې سابقه شته چې څرګنده کړي دغه ښاغلی مهربان او د ښه نظم خاوند ډیپلومات قاسم سلیمانی بغداد ته د سولې د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی وو؟ دې خبرې نن سهار خبریالان وخندول. په زړه پورې ده، خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. نه یوازې په سابقه پوهیږو، بلکې د امریکا د حملې پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته
تهران او واشنگتن د یو بل په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه په تهران کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداري ورکړ.
په کندهار کې د سوی شکل ماشومانو زیګون زیات شوی. دغه ولایت روغتیایي چارواکي وایي د تیرو نهو میاشتو راهیسې ورسره د سوی شکل یا په معیوب ډول د ماشومانو د زیګون 15 پېښې ثبت شوي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس افزبی روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر شپږو پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکله یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس افزبی روغتون یو مسؤل ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو نهو میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 45 پیښې ثبت شوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی ښیي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس افزبی روغتون د زیږون په څانګه کې ثبت شوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-18 ته چې د مندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چا کې چې موږ کلیپټو ته وایو هم یې په سرونه یې غټ وي حجر سپلو ته وایو مینانګوسیلو ته وایو سره نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کوي دلته په شپخانه کې. نو تقریبا د دغه اته نوي کال د شروع څخه تر دا اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی دا سوی شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کېدو لومړی علت جنگ جګړې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکو استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه خو اوس خو موږ د 15 کال تجربه چې وینو چې پخوا زه په 15 کال کې چلته وم ما دا سالات نه ولیدلی دوه نه مریضان مې نه ولیدلی. اوس نو زه دې فکر کوم چې دغه کیمیاوي مواد او دغه انفجاري مواد د دې حالت تاثیر پی ډیر او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري دوستان د کال او د خالر او د ماما د هغو تاثیر هم پوښکي کوي. ډېر امکان شته چې د هغو تاثیر پوښکي کوي خو ډېر د دغه بدبختوي تاثیر دی د دغه امنیوي تاثیر دی دغه جنگ تاثیر دی چې دغسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراراګانې د درملنې لپاره میرویس افزبی روغتون ته راوستلي ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږېدلي چې یوې خبرې نس کولی او د بل پښه لنډه ده. عبدالهادي وایي ورور یې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراراګان مې دي د دوه کوچنیان چې راویست مې دي واده شفاخانې ته دی د یوه یې پښه لنډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتل زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی نو دا کوچنیان په دغسې مرضو اخته دي.
که څه هم د جګړې شکیلې غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بیا اساسه بولي چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري خو یو شمیر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې شکیلې غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغېز کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ایران او امریکا د کرکیچ په اړه باندې نن اسمسونه زیات راغلي دي. لغې ډلې قدیر تکین لیکلي د ایران او امریکا ترمنځ کرکیچ د افغانستان او سیمې په خیر نه ده. فضل کریم درویش هم د پکتیا له ځازی اریوب لیکلي د قاسم سلیمانی وژل به د سولې په خبرو ناوړه اغیز وکړي. واحد مدقیق له لوګر لیکلي موږ اندېښمن یو چې د ایران او امریکا وروستی کرکیچ به د سولې پروسې ته خنډ جوړ کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي د افغانستان خاوره به هیڅ وخت د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي او کچېرې هر هیواد د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي موږ به سخت ځواب ورکړو. عزیز غالبم لمارجی لیکلی دی ایران جنگ زموږ د پاره مصیبت دی او مکتا محمد چې باید ځان وساتو. نورو اوریدونکو هم په دې اړه باندې سیمسونه را لیږلي دي. له هغې ډلي ابو یاسر په نوم له زابله لیکلي، امریکا که د طالبانو سره جنګ کوي نو د سلیماني وژل به د طالبانو سره د سولې وروسته کړی وای. حکمت الله حماس له نادلي لیکلي، د ایران د دې کار ستاینه کوم، ایران باید د سلیماني بدل له امریکا واخلي. سلام سعید لیکلي له لوګره، د ابراهیم خیلو لیکلي، د ایران او امریکا د دواړو د جنګ قربانیان عام افغانان او عام عراقیان دي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 7 پروګرام ته خپل لنډ لیکلي پیغامونه راولیږئ او په واضح توګه باندې خپل پیغامونه ولیکئ. یو بل لارښوونه هم کوم چې لطفا د کلمو په منځ کې ټکي مه کاروئ او فاصلې مراعت کړئ څو په واضح توګه باندې ستاسو پیغام موږ ته راورسیږي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا او دفاع وزارت پنټاګان تایید کړی ده چې نن سهار وختي ایران په عراق کې د امریکا یو ائتلافي ځواکونو په دوو اډو باندې ګڼ راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د قاسم سلیماني د وژنې د غچ اخیستلو په خاطر د امریکا په اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دغه اډې اربیل او عین الاسد نومیږي چې پکې پوځیان میشتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو ټویټ کې تازه ویلي، هر څه ښه دي، اوس په دغو دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او د تلفات او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. هغه ویلي سهار به په دې اړه یو بیان خپور کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې کړي دي. د ولسمشر غنی او د خاغلی سپر د ټلیفوني مکالمې جزئیات زیات نه دي خبر شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لوی ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی او په پام کې د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم د بشر اسد تر څنګ وګوري. د امریکا او ایران کړکیچ د دغو بحثونو مهم ټکي جوړوي. کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې ولولئ. اوس به راشو د پروګرام دویمې نیمایي ته. په دویمې نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د سپای پاسداران په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. لومړی راپور: قدس د ایران ټولې متحدې نیابتي ډلې کنټرولوي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته بېله کوم ځنډه اسماعیل قاني د هغه ځایناستی د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. په دې اړه ما صفي الله ستانگزي د ازادي راډیو د فردا څانګې یو تفصیلي راپور پښتو ته ژباړلی او زیاتونې هم پکې شته چې پکې د سپای پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوي. تاسو یې اورېدو ته رابولم. آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بېله کوم ځنډه اسماعیل قاني د هغه ځایناستی د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قاني د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه‌ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه‌ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دانالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بیسوباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریت هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجي زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي، اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري، او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپاه کې د آیت الله علي خامنئی له محبوب قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپاه د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره آیت الله خامنئی سره همغږی کولې، او د سپاه عمومي قمندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپاه عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې، او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره یې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یوه قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داس یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده، او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکه په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورنۍ جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنۍ جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه.
Million Arman, Bogdan Million, Bogdan د افغانستان یو شیا وګړی علی رضا ته وصولی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي. د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیا ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنګیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریته استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار تلاش دیگه، کار
نبود. بچه ها که شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغ.
افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنګیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2018 کال یې خپور کړ، د فاطمیون د یو قومندان محمد حسن حسیني په حواله ویل شوي وو چې له 2000 تر 4000 جنګیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کېږي د دغو افغان جنګیالیو کورنیو ته چې اکثر یې په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي او ځینې نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې 2 کاله دمخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنګیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو توند غبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریس خوندي کړي. اسماعیل قانی تر اوسه د آیت الله خامنهی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قمندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري، د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولي دي. همدا پیغامونه مو د یو مسؤل سره شریک کړي دي. په همدې خبرونه کې به واورو، البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کوو. مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیا الحق فضلی سره مرکه واورئ، ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسو مشترک تولیدي.
سلیم الله سیار د کابل ولایت له چهار اسیاب ولسوالۍ قلعه یمنال کلي نه استاذ مانی مایی بایم از حکومت نخفل غه حق وانم غفل اول نمدشی مایی با پایده شدم از حکومت نده اخوانم کم چیز ما حق دیره کری خب مایی بینی که رازم زخو پستر گمان مایی بیم دیلی تاسو ده ایل کم چیز سمن غد تر مسئولین و چاوک او آن تر ولس مشتر غنی کدی ورورا سویت و سلام.
السلام علیکم شاگردان ابینایم دو کنر ولایت خواه دغه د کونړ ولایت د شهیدانو او د معلولینو کمی کورنۍ چې وي لکه 95 کال کې بنین زره کسان او همدغه شان شپږ نوي کې 1300 کسان او په 9 کې 1400 کسان دا یې اتنه تکله زموږ 3000 کسان د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ چې هم کال کې د معاش څخه پاتې شول. زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي، نو مونږ شهیدان او معلولین به ګنهګاران یو؟ آیا مونږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي؟ همدغه به زموږ ګناه مونږ ته خلک او زموږ حکومت مونږ ته ودروي. په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي، دا نه پوهېږم دا کو پجایا ورته وی وایي او کو ستونزه ورته وی وایي. دا ډېره غټه ستونزه مونږ د کونړ ولایت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته، زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو معلول مهیب یم او مونږ د دولت نه غواړو چې د مونږ د ماشینه حواله کړي. مونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغلې ضیاالحق فضلي خبرونه ته شرغلي. موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې دي او هغه معلولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته دروړو او بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به